د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د طالبان حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړي محکمه اعلان کړه.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د غوی د تولید وو د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپل یو پرمختګ ده.
په یو بل راپور کې به واوري چې ډاکټران وایي که د نشئی موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي بشری ناورین به رامنځته شي.
کوم هغه استراب یا کوم هغه افسردګي چې دوی ته پیدا شوي هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي.
دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د معتادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي په دې اړه له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه لرو.
په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي.
د ګل محمد په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ مې د نشو له امله کرکه راڅخه کوي.
چرسي واخله غبه له گیج کولې کنه دا فکر به هغه کده چې گیج به کړی کنه په ولاته و سخت نشو لري کړه.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
والکه تل دی بلا څه غواړي هغه دا میله دا موسیقي یاران دی بندر تو دی ته درځه زم در پسې درځم.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ څپو خبريږي. اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د طالبانو د حکومت ستري محکمې له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره ځانګړي محکمه جوړ کړه. دا محکمه چې درې غړي به ولري مسولیت یې دا دی چې له نشئی موادو سره تړلې ټولې قضیه به چیړي او پر تورنو کسانو به حکم صادروي. تحلیلګران د دې محکمې هرکلی کوي خو په افغانستان کې د نشئی موادو د کاروبار پراختیا ته په کتو سره دا تشکیلات ډیر واړه بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت د لوی سانوري لخوا له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرپرست مشر ته ټاکل کېدو وروسته اوس د سترې محکمې په تشکیلاتو کې د نشئی موادو اړوند قضیو لپاره ځانګړې محکمه اعلان کړې ده. له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمې په تشکیلاتو کې مولوی خان محمد د قاضي، عبدالله طایب د مفتي او مولوی الفت د محرر په توګه ټاکل شوی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې د دې محکمې تشکیلات په راتلونکي وخت کې پراخ شي او د نشئی موادو اړوند ټول اړخونو ته به پاملرنه وشي.
په دې اړه باندې یو محکمه جوړیږي او د مخدره موادو د قاچاق پروسس او همدارنګه د غوی د تولید وو د نورو اړوندو برخو د مخنیوي په منظور باندې ګامونه پورته کیږي. همدا په خپل یو پرمختګ ده. دا به په تدریج سره رشد کوي، په ګسترش به پیدا کوي او ټول هغه ابعاد به څیړي چې زموږ هیواد د مخدره توکو له خطر او ګواښ سره مخامخ کوي.
د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په 1940 شمسي کال کې د پخواني حکومت لخوا جوړ شو چې په خپل تشکیل کې ابتدایي او استیناف محکمې درلودې. دې محکمو په کال کې د علني اشکاره غونډو په ترڅ کې د نشئی موادو د قاچاق 1500 دوسیه څېړلې او پر تورونو کسانو به یې حکمونه صادرول. د نشئی موادو اړوند قضیو ته په کتو سره په ابتدایي محکمه کې 4 او استیناف محکمه کې 5 قاضیانو کار کاوه. د ولسی جرګې پخوانی غړي خالد پښتون په تیر شپږ میاشتو کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د فعالیتونو په اړه انتقاد کوي او وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو کښت، تولید او قاچاق ډیروالي ته په کتو سره د طالبانو د حکومت وړوکی تشکیل شوی چې دا حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې جدي نه دی.
د نوی حکومت یا د طالبانو پر اتاک سره د دوی په نظام کې مواد مخدر یو سیمبولیک شکل لري. نو په هغه خاطر دی چې دوه قاضیان او یو څارنوال ټاکل دي چې په کچ پنج سیستم کې د مواد مخدر خلاف اداره موجوده ده سیمبولیکه، مګر عملی کومه جنبه نه په چیر شپږ میاشت چا احساس کړی ده او نه زه فکر کوم چې په آینده کې درغو پرشدیل ډیر لپاره یو قانون جوړی او دوی په خپل قانون کې دا غیر قانوني اعلانوي بیا په هغه صورت کې به شاید یو خپل تشکیلات ډیر کې په موجوده شرایطو کې د دې تشکیلات لږدي.
د طالبانو د حکومت لخوا خبر شوی راپور نه ښیي چې د دوی امنیتي ادارو په وروستیو درې میاشتو کې د نشئی موادو لسګونه واړه کاروباریان نیولې دي. خو په دې کې د نشئی موادو یو لوی قاچاقونکی هم نه نیول شوی او نه محاکمه شوی دی.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه اعلان کړه.
د نشه ای موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهر او کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي د نشو تر پریښودلو وروسته هم نشه د انسان پر عصبي سیستم په تیره بیا پر حافظه یې څو کاله وروسته هم ناوړه اغېز پاتې کیږي. هغه معتادین چې نشې پرې ایښي د عصبي ستونزو او حافظې له کمزورۍ شکایت کوي او وایي چې د حافظې کمزورۍ په ورځني ژوند کې ستونزې ورته جوړې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې
شعیب احمد مکتد هغه ورځو کیسه کوي چې نشه یې کوله. هغه ورځ چې دای د پوهنتون محصل و، که څه هم په ژوند کې یې ډېرې ستونزې درلودې، خو بیا یې هم د خپل روغ عصبي سیستم له برکته په امتحانونو کې لوړې نمرې وړلې. تر یوه کال ډېر وخت کېږي چې شعیب احمد نشه پرې ایښي، خو اوس یې هم پر عصبي سیستم د نشو ناوړه اثرات پاتې دي او حافظه یې ور کمزوري کړې ده.
د شیشې داسې یو زهرناک نشه ده چې هغه یو ځلې اوس کوي د 8-4 ساعته دغه خوب نه وي، نو د اعصابو نه ډېر کمزوری کړی یم. پوخه یو کار چې بچا کوي یا د کسب د لارې یا د تحصیل د لارې، نو هغه به ډېر زر مصفته په مغز کې، نو اوس چې د 15 دقو پاس یا 10 دقو پاس هغه رانه هېر شي.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو مجهز او پرمختللي لابراتوارونه نشته، ځکه نو په نشه یي موادو کې موجود موزیر کیمیاوي مواد د معتادینو روغتیا ته ډیر زیان رسوي. بریالی او احمد ودی چې له وکال راهیسې نشه پرې ایښي ده وایي کله چې دوی په خوا نشه کوله د نشه یي موادو ډول او کیفیت ته یې نه کتل، ځکه یې هم د خمار او هم د نشه په حالت کې وضعیت خراب و.
په خوا چې واز ما ډیره ښکلی حافظه وه، نو چې کله مو نشې ته مخه شوله د ذهن ته یو دم تغییر ورکړو. ډیرې مخکنۍ خبرې به زما په یاد کې پاتې کېدلې، اما اوس چې ما نشې کړې دي چې سبوی څه وخورم بېګاله راغېږي.
مخکې به چې متود نه وم هلته هر کار مې کړی شو، چې متود شوم لکه یو ویده سړی، بس هر څه نه ووتو. او کوم کار مو چې کړلو او په 100% کې هغه بیا موږ د نشې په حالات کې 100% نه شو کړای، ځکه چې موږ بچکله خمار شو نشه به نه ونه. بس هیڅ
د انسان پر عصبي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن وایي چې نشې مواد د ټولنې او حقیقتونو ترمنځ اړیکه پرې کوي.
مختلف نشئی تو کی کله چې یو فرد هغه نه یاد دود شکل او یا تزریقی شکل غن استفاده کوي، هر ماده خپل په اعصابو کې په مختلفو ناحیو باندې بد اغیز لري. بد اغیز په عصبي سیستم باندې دادی چې کېدای شي د په هغو رواني ناروغیو چې غته سایکوز ویل کیږي، یعنی د دل حقیقت سره پریکونده.
که څه هم معتادین باید د 45 ورځو لپاره بستری کړل شي، خو ډاکټران کورنیو ته توصیه کوي چې د 100 کالو لپاره د خپل معتاد غړي پالنه او سارنه وکړي، ځکه چې د نشې ناوړه اثرات ژر له منځه نه ځي. د معتادینو د زر بستریز روغتون ډاکټر وحید الله کوشان وایي چې د نشې تر پریښودو 2 کاله وروسته هم د نشې ناوړه اثرات د انسان په ذهني سیستم کې پاتې کیږي.
اغه سالم اشخاصونه دا فرق لري، مثلا یو کال دو کال پورې دی فرق د څه د کله چې د وظیفې ته ځي، کومه استراب یا کوم افسردګي چې دوی ته پیدا شوی هغه مستقیم د کار باندې تاثیر کوي. که 50% د ذهن کې کاری فکرونه نه وي، 50% د ذهن نور فکرونه اشغال کړي دي. مثلا یو نفر چې سیګریټ په شوبه کې وایي دور نه لذت وړي، دغه نور نشي مواد چې اسکلې دي. کله چې وظیفې ته ځي کورته هم متدین ویني دغه مواد مخدر افکار رو تجونده کی.
در روغتیا نړیوال سازمان سیړنی خوی چې اعتیاد یو ذهنی ناروغي ده. له همدې عمله د نشې تر پریښودو وروسته هم تر ډیره وخته د انسان په ذهنی سیستم کې د نشې ناوړه اثرات پاتوي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې ډاکټران وایي که د نشې موادو په برخه کې مرستې بیا پیل نشي، بشری ناورین به رامنځته شي.
رازا اکرم مونگا تا تا منتظرو
باز دادا زام راغلم اوز با پا گاده میلاو کو
رازا رازا پا خواق که راغلی
اوهو دا ایروین چا کوئی
تا چه غالی چه ما متاد که یا پا یو دود چوک نه متادیگی
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای متاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم چه ازادهی راجوی ده زهر و کاروان پخبرونه که واورده
خیر ده پودر ما و حاسی را سرکیه نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره
زو لارم تاسه زمان سرسام دخمنی که وی
درنو آوریدن کو تاسه ازادهی راجو آوریج پر منزنوی چپو سر بیره پسل اشاره پینزه ایف این چپو باندی هم آورید لیسی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لره تکثر د متادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو ادارو لخوا مالی او تخنیکی مرستې درېدلې دي. له بله پلوه طالبان ډلې ډلې متادین په زندانونو کې اچوي چې له نشهیي موادو څخه یې لاسونه ورلنډ کړي. دا چې د نړیوالو مرستو بندېدل او په زور په زندانونو کې د متادینو ساتل څه ډول ستونزې راپیدا کوي، په دې اړه زموږ همکار له ډاکټر منصور ارشاد سره مرکه کړې او په پیل کې د متادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو د ارزښت په اړه پوښتلی دی.
متاسفانه د مخدره موادو احتیاط په افغانستان کې یو ډیر جدي ستونزه ده. په تیرو شلو کلونو کې ډیری افغانان له مخدره موادو کړیدلې دي، ولې متاسفانه په تیرو حکومتونو کې هم درملنې لپاره نه بودیجه موجوده وه، نه جوړښت موجود و، او نه هم په دې برخه کې اوږدمهاله ګامونه اخیستل شوي وو. اکثر مراکز په پروژوي شکل د خارجي مرستو په اساس پر مخ تلل، چې په تیرو تحولاتو کې دغه مرستې اکثرا یا درېدلې دي او یا هم له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. له دې امله د عامې روغتیا وزارت اکثرا احتیاط د درملنې مراکز یا عملا فلج دي او یا یې کارکوونکو له میاشتو میاشتو راهیسې خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي.
ډاکټر صاحب، تاسو دوی ته اشاره وکړه چې اکثریت مراکز له مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ دي او ځینې حتی تړل شوي دي، نو دې ته په کتو د احتیاط د درملنې راتلونکي ته څنګه ګوري؟ افغانستان به له څو ستونزو سره مخ شي په راتلونکي کې؟
متاسفانه افغانستان د مخدره موادو په تداوي کې کافي ډېرې ننګونې لري. له پخوا د تداوي ظرفیت ډېر محدود و، په ښارونو پورې محدود و او د بستردارو کلینیکونو په شکل سره و. اوس که چیرته دغه خدمات فعال نشي او پراختیا ورنکړل شي، بیرته مسلکي کسان په دې برخه کې کار ته دوام ورنکړي او نور کسان ورته جذب نشي، نو افغانستان بل یو جدي ګواښ سره مخ شي. دا ګواښ نه تنها د صحت په برخه کې دی، بلکې احتیاط یو اجتماعي ناروغي ده او د مخدره موادو کارونکي که چیرته په وخت تداوي نشي، کېدای شي د ټولې ټولنې لپاره او د ټول ملک لپاره یو غټ سرخوږی او یو غټه بشري فاجعه رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت داسې یو ابتکار پیل کړی دی چې د هغې په اساس باندې معتادین راټولوي او په زندانونو کې ساتي، چې تر ډېر هلته معتادین دننه هم شکایت لري چې دوی ته درمل نه رسیږي او خوراکي مواد هم دوی ته په وخت نه رسیږي. دغه ابتکار څونه عملي دی؟ دې ته په کتو چې که یو معتاد معیاري توګه نه تداوي کیږي، آیا دغه تداوي څونه مؤثره ده او څونه کولی شي معتادین د مخدره موادو نه د اوږدې مودې لپاره لرې وساتي؟
د مخدره موادو احتیاط یو ناروغي ده او د دې تداوي فقط له مسلکي لارو امکان لري. په زور تداوي کول، زندانونو ته اچول، توقیفول، سره له دې چې د محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو محدودوي، ولی په اصل کې هیڅ نوعه درملنه نه ده، هیڅ نوعه ګټه نه رسوي، لا منفي پایلې لري. مثلا دغه کسان که چیرته په زندانونو کې یا په توقیف ځایونو کې ځورول کیږي یا بد چلند ورسره کیږي، دوی به بیا په راتلونکي کې عادي درملنه هم ونه مني او د دنیا په هیڅ کونج کې زنداني کول یا په زور تداوي نتیجه نه ده ورکړي. نو دلته به هم یوازې د یوې محدودې مودې لپاره د دوی لاس له مخدره موادو لنډ شي، ولې په مجرد د دې چې دوی بیا موقع پیدا کړي مخدره موادو استفادې ته به شروع وکړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په مرکه کې مو واوریدل چې کارپوهان وایي د معتادینو د درملنې په برخه کې د نړیوالو مرستو بندېدل به افغانستان له انساني ناورین سره مخامخ کړي.
آیا پوهېدلاست؟
آیا پوهیدل است محتاجین منزوی یا گوشه کېدل د هغوی پر روغتیا څه ناوړه اغېزې لري؟ په دې اړه به د ډاکټر نعمان رشیدي خبرې واورو.
انزوا اصلا خدا کلمه یوازې په معتادینو باندې مونږ نشو ویلی چې هغه انزوا کیږي. هر څوک د رواني فشار له لحاظه دا نورو فشارونه چې راځي یو سړی ځان انزوا خواته بیایي، لیکن خاصتا په همدغه معتادینو مصرف کنندگانو باندې دا انزوا مرحله لري یا عوامل لري، د دې له خاطره چې د دې کورنۍ اجتماع محیط او دغه انډیوالان کارمندان چې هغوی معتاد نه دي سره ډیسکریمینیشن تبعیض او یا اس بدبینی دوی سره غلری، د دې له خاطر همدغه معتادین بالاخره چې څوک خبر نشي چې زه مخدرات وکړم استعمالوم، د دې له خاطر ځان ګوشه کوي او بالاخره دا مرحله په مرحله مخته ځي. دغه کسان چې مخدرات وکړي استعمالوي دا حوال انزوا خواته نه ځي. همدغه ډیسکریمینیشن او یا تبعیض بالاخره سبب دي کیږي چې دغه معتاد انزوا خواته لاړ شي. دا خپل معتاد د تحصیل نه پاتې کیږي، وظیفه او کار نه پاتې کیږي، خپل کورنۍ نه پاتې کیږي. عامل یې همدا ده چې خلک دې ته نصیحت نه کوي، دې سره مشوره او یا مسلکي توګه کانسلنګ نه کوي چې دا بده لاره ده. دا چې خلک دوستان اندیوالان کورنۍ دې سره ډیسکریمینیشن کوي او یا تبعیض کوي، دا خپل دندې سبب کیږي چې بالاخره مرحله په مرحله کورنۍ هم خوشي کی بالاخره بیخی ځانوژنه کی. اصلا دغه دمونږ هیوادوال دمونږ خلک په دغه سترګې نه ګوري چې دا یو مریض ده، مونږ خو ورته مریض وایو. او دا چې هغې سره خلک کورنۍ همدغه فامیل بد رفتار کوي دا ګوشه نشینی اختیار کوي او دا سبب کیږي چې هغه بیچاره دیپ کیږي، بدتر کیږي. بالاخره د دې سبب کیږي چې هغه منطقه خوشی کی، جامعه خوشی کی، کورنۍ خوشی کی دا ګوشه نشینی اختیار کوي. هغه که مخکې په ورځ کې 500 افغانۍ د مخدره توکو استعمالول، بالاخره دا چې خلک بد چلند ورسره کوي، کورنۍ بد چلند ورسره کوي او یا بالاخره دا نو په اجتماع کې وظیفې نه لري کیږي، مکتب نه لري کیږي، مرحله په مرحله توګه دې باندې بده اغیزه کوي. بالاخره آخري مرحله هم دغه ده چې هغه بیچاره ځان وژنه کوي.
ایا په هیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1216 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې واردی. د پروان ولایت ګل محمد له 4 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې لمړی د دوستانو په واده کې چرس وڅکول او په دې ډول په چرسو موتات شو. ګل محمد جاتوي چې د چرسو له امله کورنۍ کرکه راڅخه کوي او باور نه را باندې کوي. دا چې ګل محمد د نشول عمل نور لسړه ولستونز سره مخ شوی دی، دا بخپل د دلخلې واورو.
دریم صف ماتم می ویلې بیا غو خوش کړه به نور کاریګری ته وګورئ له حالات اتلس کړي بوره به اتلس کړي نه کوم کوژه وکړله به کوژه کو شکر 15 اولادان لرو دوه می بچان دي درې مینو نه دي. دا کاریګری وظیفه ده که خختي وسیګم ورته وو که بیلو کلنګ دا وظیفه دم کول شو که ساختمانی کار وسیګ دم کول شو. یو وخت کې د سه لالو د خپلوانو د سه یو معاملې وا یو هغه وکنه بس مونته یو سیګریټ تیرا کوي دا ته وخه کنه سینش په دی اروسی ده مرنه زینو زو خاملی نه موادس وای نه ته قرزه نه پاره کی ورغلی دا یو دی ته وخه موزه مشکل نه دی تاسو لګی څونه قسم یو دی میسیغه ک کله کله سم داسې وادونه د هبش یا یو دی چرس به مخل بلالو ایران تا اوس راغلی خپل کور کې لته زندگی کو دا سه په کیرالینس تقریبا د ما څلور کاله به کې عزت ونه کې د چرس وخلو او چر سی واخره غبل گیج کوله کنه دا فکر به کده سی گیج به کړی کنه و ولاته و سخت نشول لري کړه سړی کور کې خزه کوي اولادونه راوري ناموس راوالي هغه ته وشي کی فکر پام اوسيږي. زه مطمئنه او صادق زرنه وایو بس عمل دی کنه ده کنه دغه نسوارم دی کنه سیګریټ ده کنه خالی عمل ده دود ده کوکور تلار شي خصوصي سره به راشي جامله دود به در شي و ده خپل دغه شي دی ته خلک دی ودی کنه خصوصي ته خپل یو غرزيږي حرام خشه نه دی د سن نسوار نه ولې سیګریټ ته چارته ته تاریا کو ته پوره راوري کنه هغه انسان بدن ده zarar رسوي هغه چی دی کانتواني ورولي اعتبار ته خاموي کنه سی هر ځای کې ووسيږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په خاطر کې مو واوریدل چې د ګل محمد په نوم لایو موتات څخه یو کورنۍ د نشول عمله کرکه کوي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم یو داسې ځوان دی چې په هر شي کار لري او غواړي هر څه تجربه کړي، خو په ښه او بد نتیجه پسې نه ګرځي. د یو ورځ ل خپل انډیوالانو سره میلې ته ځي، خوخیو موسیقي او جکچکو باغ پر سر اخیستوي. په دې وخت کې د غفار په نوم یو میلوال ل بانډار څخه ولاړي، یا ورسته اسلم هم ورپسې ورځي. هغه دی چې له همدې ورځې څخه د اسلم بدمرغي پیل کیږي. دا چې په میله کې څه پیښیږي او اسلم ولې بدمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
غفار کاکا، څنګه د بنډاره پاسې دی او دلته آواز ناشته؟ ها
اسلم جان، دلته سګریټه و هم
نو شجان، نو شجان،
نو شجان بابا، ته وای چې څوري جو خو خرم
خوان خو خدر کوي دا نو اسی اوس ماته وای
د خاور خوان والا کلری خوشی چټی شه دی
نو چې خوشی چټی شه دی ته ولې وای؟ ها
یارا، کری اختیار درته وایم نو سخت پښیمانه یم، خو څه وکم، ځان نشم ځنې خلاصولی. دا داسې مردار دان دی چې یو وار پکې ونښتې بیا ځان په اسانه نشي خلاصولی.
ته خو وایې چې پښیمانه یې، خو زه چې درته ګورم ډېر خوشحاله یې. ته ماته هم یو دود راکا، ډېر صفتونه مې اورېدلي دي، نن به ځان خوند وګورم.
هېڅ د صفت ځای نه لري، خلک هسې چټي خبرې کوي، آسې ځان په بلا ماخته کوه، سبا به تا ته هم خلک چرسی وایي، دا بدنامي خوښه ده.
کاکا، ما کله وویل چې زه چرسی کیږم، بس یوازې نن څکوم، غواړم پوه شم چې څنګه خوند لري. دا
نوم دې ورک شي، خوند دې ورک شي، چرس به څه وي او خوند به یې څه وي؟
د چرسو په باره کې مې عجیبه کیسې اورېدلې دي. ما ویل چې زه یې هم یو دود ده ووهم چې دا اوس کیسه څه ده.
والکه، ما خو درته وویل چې زه شل کاله کیږي چې څکوم یې، والله که یا خوند لري یا خوشحالي.
خیر توکل په خدای، امتحان به یې کوم، یو ورځ خو نه چرسی کیږم.
والکه، ته له دې بلا څه غواړې؟ هغه ده میله ده، موسیقي ده، یاران دي، بنډار تود دی. ته درځه، زه هم در پسې درځم.
ته اوس یو دود چرس راکه، میله به وروسته ګورو.
ما خو درته وویل چې داسې چټي شی دی، خو ته چې شلی زه څه درته ووایم؟ دا دی واخله،
ته راکه چې نن ځم در زمري نکو وهم.
بس ده والکه، بس ده، خرابوي دي همدومره، بس ده.
ته صبر وکه کاکا، تر اوسه خو مې یو دود هم نه دی کش کړله، لږ خو مې پرېږده چې سامې خوانتې واخلم.
نو چې زما خبره نه منې، زه خپل کار کوه، وروسته به پوه شي چې د خوند پر ځای په بلا اخته شوی.
رازا صبر خانه، خوایا څه خبره ده؟
تاسو لامر سره سم ولخره ټول متادین را ټول کړ.
خخه، څو نفر دي؟
سه 50 نفر دي.
ډیر ښه،
اسی نو متادین ډیر دي، خو یوازې هغه متادین مو را ټول کړ چې کور او ځای نه درلوده، اکثریت په مردارو لختیو کې او یاد سرکونو پر غاړې اوسېدل.
اوف بیچارهګان.
او بل دا چې دا غو متادین دي چې اکثره ناروغان او دومره کمزوري شوي چې بيخي له ځای نه شي خوځېدای.
ته دې نمونه لس راکا.
ان دا غدا شه.
اخ اسلم ولد الاداد، اسلم ته چیرته دی؟ ها ها، دا دی پیدا مکه.
څوک په پیدا کړ؟
دی اسلم په نوم یو پوډری می پیدا کړ.
صاحب، دا اسلم پوډری څوک دی؟
دلته یو میاش مخ کې یو بډې خزر راغلی و، ویلې زوی مې یو کال کېږي چې له کوره ورک دی.
ها ها صاحب،
ویل د زوی انډیوال راته ویل چې په نوښو اخته شوی دی. دې بوډۍ بیچارګۍ ویل ما چې هر څومره کوشش وکړه پیدا مې نه کړه.
ها ها بیچاره
ویل تاسو مې د زوی په پیدا کولو کې مرسته راسره وکړي، عکس یې هم راکړه. ته ودرېږه چې زه عکس درښکاره کړم. ها عکس یې دا دی، ته وګوره چې هغه هلک دی که بل څوک دی. ها عکس یې دا دی.
تی را دی خو که چې زه یوارې وګورم.
ها دا دی واخله.
ها ها بالکل همدا دی صاحب، همدغه اسلام دی.
ته مطمئن یې چې اسلام همدا هلک دی؟
زه په سلو کې سل مطمئن یم چې همدغه اسلام دی، کټ مټ همدا ځوان دی، بس یوازې ژیړ شوی او خیرن شوی دی.
ته ودرېږه چې زه مور ته زنګ ووهم چې هغه ورک زوی دې پیدا شو.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته دی اسلام مور یې؟
هو زه د اسلام مور یم.
په یاد مو دی یوه میاشت مخکې چې راغلی وې چې زما زوی ورک دی؟ ستا زوی مو پیدا کړ، راشه در سره بویزه.
قربان دې شم بچه، خدای دې د بچو له غمه وساته.
بس په خیر راشه، د خدای په امان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.